یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مزنور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې نړیوالو د جنیوا په کنفرانس کې له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه د شاوخوا دولس میلیارد ډالرو مرستې ژمنې وکړې. د دغو مرستو د څرنګوالي په اړه به د اقتصادي چارو د یو کارپو نظر واخلو. واورئ چې جرمني چې ډیری ځواکونه یې په کندز ولایت کې ډیری دي، د سرتیرو د ایستلو بهیر پیل کړی. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. دا خبرونه اسدالله لودین اوروي.
افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي شپاړس ورځنی کمپاین پیل شو. د کندهار ښار په عینومېنه کې د پولیسو پر پوستې موټر بم چاودنه شوې او سپینې ماڼۍ اجازه ورکړه چې منتخب ولسمشر جو بایډن ته ورځني محرم استخباراتي راپورونه ولیږل شي. بشپړ خبرونه نن د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ټینګار کړی چې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو هڅې باید ګړندۍ شي. یوناما په دې اړه اعلامیه کې زیاته کړې چې سږ کال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو ورځ په دې شعار لمانځل کیږي چې د جنسیت پر اساس د تاوتریخوالي پر ضد مبارزه چټکه شي او د دې پدیدې په وړاندې له هیڅ زغمه کار وانخیستل شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د ښځو په وړاندې پکې تاوتریخوالی زیات دی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویلي سږ کال د ښځو په وړاندې د تیر کال پرتله شل سلنه تاوتریخوالی زیات شوی. د نړۍ په ګوټ ګوټ په تیره بیا هغو هیوادونو کې چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات دی، سر لنن نه د شپاړسو ورځو په مخه یو کمپاین هم پیل شو. په دې کمپاین کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو هڅې کیږي. په بامیان ولایت کې د پرونیو دو بمی چاودنو د مرګ ژوبل شمیر زیات شوی دی. د بامیان د عام روغتیا رئیس علي آقا ایوب ناصری ازادي راډیو ته ویل چې د وژل شو کسانو شمیر 1500 او د ټپیانو 850 ته رسیدلی. یو عیني شاهد بیا ویلي چې پیخه کې وژل شوی 13 او 18 نور ټپیان دي. د پیخه اکثر قربانیان ملکی کسان دي. وی رښتا چې د پیخه د تلفاتو شمیر لا پسې زیات شي. د پیخه عیني شاهدانو په د بامیان پروختو کې د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې د پیښې لټپیانو درې نورو کسانو هم ساور کړي او 200 تنو وزا خانه ده. وسلوالو طالبانو ویلي چې دوی په بامیانو کې په دې بمی چاودنو کې لاس نه لري. اخوا ارګمانی د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی په حواله دا چاودنې غندلی او زیاته کړې ده چې طالبان او نورې تروریستي ډلې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د تاوتریخوالي په زیاتولو سره پر ملکي وګړو بریدونه کوي او عام المنفعت تاسیساتو ته زیان رسوي. د کندهار ښار په عینومېنه کې د پولیسو پر یو لسمې حوزې موټر بم چاودنه شوې ده. امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی وایي چې برید د حوزې پر ودانۍ شوی خو د مرګ ژوبل په اړه معلومات نه لري. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان بیا ویلي چاودنه کې شپږ پولیس ټپیان شوي دي. د چاودنې مسؤلیت سملاسي کومې ډلې نه دی منلی. بل لورته د کابل په احمدشاه بابا مینه کې نن سهار د یو مقناطیسي ماین چاودنې دوه پوځي او دوه ملکی کسان ټپیان کړل. دا خبره د کابل امنیه قمندانۍ کړې ده. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. سپینې ماڼۍ اجازه ورکړه چې منتخب ولسمشر جو بایډن ته ورځني محرم استخباراتي راپورونه ولیږل شي. ورځني امنیتي راپورونه ولسمشر ته وړاندې کیږي، خو په امریکا کې منتخب ولسمشر هم د دې حق ترلاسه کوي چې د دغو راپورونو ته لاسرسی ولري. په دغو راپورونو کې ملي امنیت ته د ورپېښو ګواښونو په اړه معلومات شامل وي. منتخب ولسمشر جو بایډن ته د ورځني راپور د لیږلو لړۍ وروسته له هغه پیل شوه چې پرون د ترامپ ادارې وویل د بایدن ادارې ته د انتقال رسمي بهیر پیلېدای شي. ولسمشر ترامپ خپله ماته نه ده منلې او تورې لګولی چې په ټاکنو کې پراخې درغلۍ شوې دي. او آذربایجاني ځواکونو د نګورنو قرباغ هوکړې له مخې یوه بله سیمه هم په خپل کنټرول کې راوسته. د هوکړې له مخې ارمنستان د دریو سیمو پرې حدود ته اړ ایستل شوی. د آذربایجان د دفاع وزارت نن ویلي د دوی پوځیان د هغې هوکړې له مخې چې د ارمنستان، آذربایجان او روسیې ترمنځ لاسلیک شوی د چلبجار سیمې ته ننوتلي دي. کروچر چې آذربایجان یې چلبجار یادوي باید د نومبر په 15مه تسلیم شوی وای، خو د بشري دلایلو په سبب دا کار ځنډېدلی و. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د خونړۍ جګړې د درولو لپاره روسیې منځګړیتوب وکړ او دوی هوکړې ته سره ورسول چې له مخې ارمنستان د اقدام چلبجار یا کروچر او لاچین سیمې پریښودو ته اړ شو. اقدام د نومبر په شلمه او چلبجار هم په 15مه تسلیم شو. آذربایجان ته لا د لاچین د سپارلو نیټه د دسمبر لومړۍ یاده شوې ده. چلبجار وروسته له هغه آذربایجاني ځواکونو ته وسپارل شو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیګا د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف او د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره خبرې وکړي.
له اسد الله الدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه او اورول کده او ځین نور خبرونه غوړي. بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام ولاندې خبرونه کې به اوري چې نړیوالو د جنیوا په کانفرنس کې افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه د شاوخوا 12 میلیارد ډالر مرستې ژمنې له نویو شرطونو سره وکړې. په دې اړه به چې آیا دغه مرستې به سمې ولګول شي د اقتصادي چارو له یو کارپو سره وغږیږو. جرمني چې ډیری ځواکونه په کندوز ولایت کې ډیر دي د سرتیرو د استلو بهیر امپایل کړی.
زه غواړم چې یو سترګله کول شم او د دې ترڅنګ زغرم چې رهبر شم اتقل د نابینایان لپاره.
دا محمد رضا زهین په سترګو نابینا د غزنی اوسیدونکو دی چې په ژوند کې د ځان لپاره استر هدف ټاکلی دی. هغه ژوند ته په یو راپور کې کتنه وکړو. په نړیوالو مسایلو کې به واورې چې د روسیې په منځګړیتوب د ټینګ شوي اوربند له مخې د آذربایجان ځواکونه په نګورنه قرباخ کې یوې بلې سیمې ته چې نوې ارمنستان ورسپارلې ننوتل. د زهرو کاروان ونی زخبرونه هم د خبرونه په دوه منی مې کې مهیروي. ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه بیا هم از نوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. پرون په جنیوا کې د افغانستان په اړه استر مرستندوی یک کانفرنس پایته ورسید. په دې کانفرنس کې نړیوالو له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه تر 2040 کال پورې د شاوخوا 12 میلیارد ډالر مرستې ژمنې وکړې. ډېرې دغه مرستې هم په یو کال پورې مشروط بلل شوې. یعنی په کال کې د افغانستان حکومت نړیوال شاوخوا 3 میلیارد ډالر ورکوي. ایا دغه مرسته به سمې ولګول شي؟ د مرستو ګډونوالو د مرستو په سمو لګولو ټینګار کړی او ورته نوي شرایط وړاندې کړي دي. ډیرو ګډونوالو وویل چې له دغو مرستو باید د افغانستان عام وګړي سمه ګټه پورته کړي. په دې اړه به وروسته د چارو د اقتصادي چارو دی او کارپو سره وغږیږو. خو لومړی راځو دې ته چې وروسته له هغې چې د امریکا سرپرست دفاع وزیر کریستوفر مولر د تیرې سیشن بې پورې اعلان کړ چې امریکا په افغانستان کې خپل ځواکونه کموي. د راتلونکي کال د جنوري میاشتې تر 15مې پورې به له دې هېواده شاوخوا 2000 سرتیري وباسي او په دې هېواد کې به د امریکایي سرتیرو شمیر د جنوري په 15مه 2500 ته ورسیږي. په اوس وخت کې د امریکا شاوخوا 4500 سرتیري په افغانستان کې ډیر دي. د امریکا د دفاع وزارت له دغه پریکړې وروسته د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وویل چې سره له دې چې امریکایي ځواکونه غواړي په افغانستان کې شمیر کم شي، خو د ناتو ماموریت به په دې هیواد کې بیا هم دوام وکړي. د ناتو ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو پر ملاتړ سرخي. ستولتنبرګ وویل چې د ناتو په چوکاټ کې 2000 سرتیري ډیره دي په افغانستان کې. د ناتو په چوکاټ کې د غراز جرمني هم ډیر سرتیري لري. جرمني د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې ډیر ځواکونه ځای په ځای کړی دي. خو اوس راپورونه وایي چې د جرمني پوځي چارواکو له قوله ویل کیږي چې د هیواد له کندوز د خپل ځواکونو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. دا چې دغه بهیر څه ډول پیل شوی او جرمني څومره سرتیري غواړي له افغانستان وباسي، دی ونادر د کابل په استډیو کې را سره دی او دا موضوع تعقیب کړی دی. دیوجان مهرباني.
رویټرز په تازه راپور کې ویلي چې جرمني په کندوز ولایت کې د خپل ځواکونو کمول پیل کړي. د افغانستان په شمال کې کندوز هغه ولایت دی چې د رسمي راپورونو پر بنسټ لا هم جګړې لیک پکې تودي او له دې وړاندې دوه ځله د طالبانو په لاس لیدلې ده. د رویټرز لخوا په یاد راپور کې د جرمني د ګډو عملیاتو د قومندانۍ ویان له قوله لیکل شوی چې دا پریکړه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغو خبرو پورې چې افغانستان کې د خپل ځواکونو د مولو پاړه کړی وی اړه نه لري، بلکې دا پریکړه د اوړي پورستوي کې کابل کې د غوس ملاتړ ماموریت لخوا پلان شوی وو. د جرمني ازواکونو ویان ویلي چې یاد هیواد نږدې خپل سل سرتیری د کندوز له نظامی اډو ایستلی دي. هغه زیاته کړه که چیرې پر راتلونکو کې پوځي سلاکارانو ته اړتیا پیدا شي، دوی به په مزار شریف کې میش زرګونو سرتیری هلته د مشورې په مخه واستوي. په راپور کې په ښکاره توګه نه دی ویل شوی چې دغه سل سرتیری د مزار شریف نظامی اډی او کل افغانستان څخه بهر لیږدول شوی. لدې سره د ناتو سرمنشي یانس ټولټنبرګ تیر ورځ ناوخته د جنیوا په ناسته کې وویل چې دوی د افغانستان د سولې بهیر د یوې برخې په توګه په یاد هیواد کې د ناتو ځواکونو حضور په منظم ډول تنظیم کړی. ښاغلی سوټنبرګ ژمنه کړې چې دوی به د 2023 د افغان امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکړي.
افغانستان په لطف او زموږ د ځواکونو په میړانه د ډیرو هیوادونو او سازمانونو په مرسته د افغان نارینه او میرمنو په عزم موږ اوږده لاره وهلې ده او افغانان نه غواړي بېرته شاته ستانه سي. موږ نه باید د هغو لاسته راوړنو له لاسه ورکولو خطر ومنو چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو تروریستانو په ځالو بدل سي.
افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو له ځواکونو وروسته جرمني د 1200 سرتیرو په درلودو سره یاد هیواد کې دوهم زیات نظامی حضور لري. بل نورې څه
بلې دیو انادر له تاسو نه مننه. کندوز ته بولاش له کندوز د ازادي رادیو خبريال اجمل آریان هم را سره وصل دی. آریان صاحب، خبرونه ته خره غلاس و مو ریدل چې جرمني له کندوز یو شمې سرتیری استل دي. کراته وای چې د جرمني ځواکونو رول حالت څومره معاصر دي امنیت په ټینګخ کې پته ربیه په ورسته یو کې.
مننه نورې څه ځخپل سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه مو وخت چې دلته د جرمني ځواکونه میشته په کندوز کې، نه یوازې د کندوز بلکې د بغلان، تخار، بدخشان او دایو کې امنیت نسبتا ښه وو، خو د دوی په وتلو سره دلته امنیتي وضعیت لږ خراب شو او ننګونه ځکه زیاته شولې. او سربیره پر دوی د بیا رغونو په برخه کې هم ډېر کارونه کړي وو، نه یوازې په کندوز کې، په بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې. د کندوز په کندوز کې هم دوی ځکه زیاتې پروژې پلی کړې وې او ګټه اخیستنې ته سپارلې وې. د بېلګې په توګه د معارف په برخه کې ځکه زیات ښوونځي دوی جوړ کړي وو، دغه راز لوی پلونه دوی جوړ کړي وو، پلچکونه، سړکونه یې جوړ کړي وو. داسې کرنې په برخه کې
کراسو آریان صاحب دا مخکې د هغه پی آر ټی پروژې ولایتي پروژې چې جرمني پکې یو مهمه ونډه درلودله، ځواکونه یې د کندوز د بیا رغونې په چارو کې کوس راته وایي چې د ناتو په چوکاټ کې د اوسنۍ ماموریت چې جرمني هم غړی دی، د افغان ځواکونو د ملاتړ او هغوی ته د سلام مشورې ورکولو او د مرستې باندې څرخېده. په دغه موده کې چې اوس دغه ځواکونه هلته میش دي، آیا د جرمن د افغان ځواکونو سره دغه مرسته کولې کنه او خپل تاسو هلته وضعیت ساری؟ د کندوز امنیتي وضعیت هم ډیر خراب دی، له مختلفو لورو په ورسو کې د طالبانو د بریدونو ویل کیږي.
بلې نوري صاحب، د کندوز سیمې چارواکي وایي چې جرمني ځواکونه چې دلته وو دوی د نظامي برخه کې افغان ځواکونه ته چې په کندوز کې دوی ته سلام مشورې ورکولې او دوی سره ځینې مرستې کولې، خو دوی داسې په عالمي ډول د جګړې په ډګر کې د پخوا په شکل حضور نه درلوده. دوی په جګړې کې برخه نه اخیستله، یوازې دوی افغان ځواکونو ته مشورې ورکولې. خو د کندوز سیمې چارواکي وایي د جرمني ځواکونو په وتلو سره به هیڅ کوم خلا یا کوم نیمګړتیا رامنځته نه شي، ځکه د افغان ځواکونه دا وړتیا، دا توانایي لري چې د کندوز له هر سیمې څخه په پوره میړانه دفاع وکړي.
بله اجمل آریان، له تاسو نه مننه. د کندوز د ازادي رادیو خبريالو چې په کندوز کې د جرمني ځواکونو د د جرمني ځواکونو د فعالیتونو او د غراس چې د ورسته راپورونو لمخې د ولایت د جرمني سرتي روپو ته لوپایل کړي په اړه نور معلومات سره شریکول ازادي رډو او ری هر ورځ سهار لو بوجو د ماخام تر وو بوجو خبرونه کوو لکه څنګه چې مخکې مو ویل وړاندې به او واوري چې نړیوالو د جنیوا په کانفرنس کې افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه د شاوخوا $12 میلیارډ مرستې ژمني له نوي شرطونو سره وکړي د دغه مرستو د څرنګوالي په باب د اقتصادي چارو دی او کارپوسر او غږیږو خو اوس په مکړی اقتصادي خبرونو ته
افغانستان سره د مالی مرستو لپاره د جنیوا د ورزنی کانفرنس د $12 میلیارډ مرستو په ترلاسه کولو سره پرون پای ته ورسید. د مالی وزارت ویان شمروس خان مسجدی ازادي راډیو ته وویل د افغانستان نړیوالو ملاتړو تر 2023 د مالی مرستو د دوام شمنه کړې ده. د ښاغلي مسجدی په وینا تمویل کوونکو د لومړي کال لپاره لږ تر لږه د 3.3 میلیارډ ډالر شمنه کړي چې تمه کیږي کال په کال به په همدغه اندازه ترسره شي. نوموړی زیاتوي دا مرستې د حکومت او نړیوالو ملګرو لخوا یې په کلني ډول د بیا کتنې ګډ بهیر پورې اړه لري. د ښاغلي مسجدی په خبره مرسته کوونکي حق لري چې د خپلو کلنیو مرستو د اندازې او څرنګوالي په اړه پریکړه وکړي. د جنیوا کانفرنس د نومبر په 23مه د سویس په جنیوا کې د فنلند ملګرو ملتونو او افغان حکومت په ګډ کوربه توپ جوړ شو چې پکې د نږدې سلو دولتونو او سازمانونو استازو ګډون کړی و. نړیوالې ټولنې په 2016 میلادي کال کې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له افغانستان سره د 2018 میلادي کال څخه تر 2020 میلادي کال پورې تر $15 میلیارډ زیاتو مالی مرستو ژمنه کړې وه. د افغانستان کرنې او بولګونې او مالداري وزارت وایي د بدخشان د انجی حاصلات 15 ټنو ته ورسید. د دې وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د دې ولایت د انجی د حاصلاتو کچه 15 ټنو ته رسیږي. ښاغلی رستمی وایي چې انجی تر ډیره په دې ولایت کې په واشي او طبیعي ډول شنه کیږي، خو په خبره یې د کرنې وزارت هم د انجی د کرکیلې د سیمو په پراختیا کې عمده رول درلود او تیر کال یې د درایم او تیشکان په ولسوالیو کې په نږدې 2.95 هکتار ازمکه کې د انجی کرکیله کړی ده. انجی یو طبي بوټی ده چې د بدخشان ولایت د ډیرو ولسوالیو په غرونو کې په طبي ډول شنه کیږي. د کرنې وزارت وایي تر دې دمه د بدخشان ولایت د طبي انجی د سیمو په حق لکومه دقیقه سروي نه ده ترسره شوې. د دغه وزارت د معلوماتو لمخې چې سوبرز مخکې ازادي راډیو سره شریک کړي وو، سږ کال په تخار ولایت کې هم د انجی د حاصلاتو کچه 125 ټنو ته رسیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې لزینو بهرانو یاسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږویا افغانۍ نوی پوله، یو یورو نوی افغانۍ دیش پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ، یو سعودي ریال 0 افغانۍ دیش پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ دیش پوله، زر هندي روپۍ 1.01 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 0.99 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د اقتصاد په موضوع کې تم کې یو نړیوالو پروند جنیوا په کانفرنس کې افغانستان سره د څلور کلونو په مخه د شاوخوا $12 میلیارډ مرستې ژمنې وکړې او د مرستو ژمنو سره یې نوي شرطونه هم کېښودل. د کابل د ایکو د همکاري د سازمان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مشر ازرخ حافظي را سره وصل دی. حافظي صاحب، خبرونه ته خره غلاست.
سلامونه ګران نورست، تاسو محترم اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم.
که څنګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د کانفرنس په پای کې وویل چې د جنیوا په کانفرنس کې نړیوالو سره په سخاوت د مرستو ژمنې وکړې، آیا دا هغومره مرستې دي چې د افغانستان حکومت هیله کوله؟
له بده مرغه هغه کچې چې ضرورت دي د مرستې نه دي شوې. مخکې دا $12 میلیارډ دی او شرایط هم ډېر سخت دی. یو شرط دی امریکایانو دا و چې د 300 اوس دولت ورکو 300 نور که چیرې سوله وشو دا پس اصل یا وروسته تر سوله څخه هغه حکومت ته دي ورکو. نو په هر صورت دا زموږ خپل د اعمالو نتیجه ده، ځکه چې هغه شرایط چې باید پوره کړی وای هغه شرایط پوره نه شو.
بله،
او نړیوال ټولنه د علاقه شو مسایلو سره.
تاسو هم یادونه وکړه
نه دي مال نظر
تاسو یادونه وکړه نړیوالو په دغه مرستو سخت شرطونه لګولې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو مو یادونه وکړه چې لدې مخکې داسې شرطونه نه وي خې البته په سخاوت سره د غمرستې د افغانستان سره کولې. ولې دا ځل نړیوالو تر ډیره د خپل مرستې په یو کال پورې محدودې کړې دي؟
زما تجربه دا ښیي چې خارجان کله چې یو هیواد سره مرسته کوي د دوی د کومې خپل د مالیه ورکوونکي پیسې ورکوي سطح هلته یو خل یو ملت ته ورکوي په دې خاطر چې هغه ملت سره کار وشي، سم کار وشي. او هغه موخې چې مثلا اقتصادي بنسټونه دي باید جوړ شي، هغه هیواد خپل بسیاتو ته ورسیږي، هغه لپاره دوی هلې ځلې کوي. نو کله چې دا موخې ته ونه رسیږي خو بیا مایوسه کیږي. مثلا د مارشال د پلان په دننه کې په چوکات کې اروپای ورغاو، مثلا آلمان جمهوري فدرالي آلمان سره تر افغانستان څخه لږ مرستې شوي، اما آلمان نه یوازې خپل د مشکلات اقتصادي رفع کړل پس له دوهم نړیوال جګړه، بلکې د اروپا اول اقتصاد او د دنیا دوهم اقتصاد شو په هغه وخت کې. او د یو مرستندوی په حیث د امریکا تر څنګ او د نورو متحدینو تر څنګ ودرېد. تر اوسه پورې هم افغانستان پس له امریکا دوهم مرستندوی آلمان دی. اما دلته شل کاله د په بر کې ونیو، اما تر اوسه پورې فقر زیاتیږي، بیکاري زیاتیږي، او داسې یو لاسته راوړنې نشته چې په دنیا ورباندې تمرکز وکړي.
نړیوالو په یو نوی میکانیزم د څارنې په میکانیزم باندې چې هغه شرطونو سره تړلې دي ټینګار وکړ چې دغه مرستې به څاري یو کال وروسته چې آیا ګډ هدفونه ترلاسه شوي. ګډ هدفونه هم دوی وایي چې زموږ لپاره مهمه ده چې آیا له دغه مرستو عام افغانان ګټه پورته کوي کنه. فکر کوي چې عام افغانان بل دغه مرستو ګټه پورته کړي که هم دوی تل ناخوښ دي چې دغه میلیارډونو ډالر مرسته چې په تیرو شلو کلونو کې شوی دوی ته کومه ګټه نه رسولي.
دا رښتیا خبره ده. مونږ د نیوګي اقتصادات سره وینو د خصوصي سکتور په نوم ډیر پیسې راغی دلته، اما ماین اشخاص ته ورکړ شو د وړي او متوسط د سول لپاره هیڅ مرسته نه شوله. حتی دا چې یو میکانیزم شتون نه لري چې وخی چې دولت مشخص کولای شي مرستې کولای شي د اقتصادي ودې لپاره د خصوصي سکتور سره. نو اوس هم خلک ډیر مایوس دي او خلک زه یقین لرم چې کچیر دولت خپل روشته او خپل کرولته بدون ورنه کی نه یوازې خارجان ولا څور کی بلکې افغان ملت هم دې څخه حمایت نه کی. او وطن زیاتیږي دوی او د ملت د حکومت او ملت ترمنځ دا مشکلات زیاتیږي، وطن زیاتیږي، بې اعتمادي زیاتیږي. خو زما وړاندیز دا دی چې حکومت ویښ شي، حکومت پوه شي چې دا مرستې د تل لپاره نه وي.
بله،
او یو ورځ افغانان باید په خپل پښو ودرېږي.
بله، کور ودان د ایکو د همکاری د سازمان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مشر آزرخش حافظي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او سمې و نړیواله موضوع د روسي په منځګړی توپ د ټینګ شوی اور بند لمخې د آذربایجان ځواکونه په ناګورنه قرباخ کې وی بل سیمه ته چې په ورستیو کې ارمنستان ور سپارلې ننوتل. نور تفصیل به لفربا ظاهر نه وورو.
کاروچار چې آذربایجان چلب جاري یادوي باید د نومبر په 15مه تسلیم شوی وای. خو د بشری دلایلو په سبب دا کار ځنډیدلې وو. د آذربایجان دفاع وزارت د نومبر پر 15مه ویلي چې پوځي قطعې د غسیمې ته ننوتلې دي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د خونړۍ جګړې د درولو لپاره روسیې منځګړیتوب وکړ او دوی هوکړې ته سره ورسول چې لمخې ارمنستان د اقدام چلبجر او لاچین سیمې پریښېدو ته اړ شو. اقدام د نومبر په 16مه او چلبجر هم په 15مه تسلیم شو. آذربایجان ته د چین د سپارلو نیټه د دسمبر لومړی یاد سوی ده. د آذربایجان دفاع وزارت په ویلامې کې راغلی چې د دوی د ځواکونو د خوندیتوب لپاره د یادې سیمې ټولې لارې آماده دي او غرنۍ سیمې او سړکونه له ماینونو پاک سوي دي. دغه وزارت زیاتوي چې د ورځې په اوږدو کې به د دې حرکت عکسونه او ویډیوګانې شریکې سي. چلبجر وروسته له آذربایجاني ځواکونو ته وسپارل سو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیګا د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف او د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره خبرې وکړه. د خبره کرملن کړي دا زیاتوي چې دغو دریو مشرانو همدارس په نګورنو قرباخ کې خلکو ته د بشري مرستو پر سوالو، اقتصادي مسایلو او د غرض د ترانسپورټي اړیکو پر وړاندې د خندونو د لری کولو په اړه بحثونه کړي دي. د تیرونې په وروستیو کې د روسیې د صدر اعظم د دوو مرستیالانو او د دغه هیواد د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو سرګی شویګو او سرګی لاوروف په ګډون د دې هیواد لوړ پوړي حکومتي پلاوی یریوان او باکو ته ولاړل. د آذربایجان دفاع وزارت وایي چې دغو چارواکو په نګورنو قرباخ سیمه کې د روسیې سلاساتو ځواکونو د فعالیتونو او خلکو ته د بشري مرستو د رسولو برابرولو لپاره پر نورو اقداماتو هم غور وکړ.
د ازادي ال ام پی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. محمد رضا زهین پسترګو نابینا خو په زړه او ذهن پیاوړی دی. د نابینایي سره سره په یو سیمه ایز راډیو کې کار کوي، کمپیوټر کاروي او ډیر نور کارونه هم مخته وړي. زهین استاد هم دی او خپل ځان ته خپل ډوډۍ یا خپل کورنۍ ته په خپل ګټي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال حبیب الرحمن تاثیر ژوند ته کتنه کړې ده.
زه غواړم چې یو ستر لیکوال شم او د دې ترڅنګ زه غواړم چې یو رهبر شم، حداقل د نابینایانو لپاره.
دا محمد رضا زهین دی چې وایي نړیوال فکر او نړیوال پلان لرم. زهین له جمعې پرته هره ورځ د وسپنیزي امسا په مرسته د غزنی ملي رادیو تلویزیون ته د خپرونو د ترسره کولو په مخه ځي. زهین 25 کلن د لیسې زده کوونکی او په غبرګو سترګو نابینا دی. زهین دلته په کمپیوټر کې د غږیز پروګرام په مرسته ځینې خپرونې او پروګرامونه پر مخ وړي. زهین په ایم ایس ورډ کې لیکنه کوي، دا خبرې ایډیټ کولو پروګرام اډوب ایډیشن کاروي، په خواله رسنیو کې پاڼې او اکاونټونه لري، خو د دې ټولو ترڅنګ لیکوالي هم کوي.
کولای شو چې ورډ په ورډ کې ټایپ کو، کار کو، ایډیشن کې کار کو، انټرنیټ سره کنیک شو او سرچ کو، ډاونلوډ کو، اپلوډ کو، ټول کارونه کولای شو، ځکه چې جاز اکثره پروګرامونه سپورت کولای شي.
زهین پر رادیو کې افتخاری کار کوي.
ګران اوریدونکو، بیا هم خارغ لاس زموږ خبرونه دوام لري او زموږ نننۍ موضوع د ماشومانو وضعیت ته ځانګړی شوی دی.
زهین په څو ژبو باندې خبرې کولای شي.
خبرې فارسی، پښتو، انګلیسي، عربي، الیټن، ان لک عربی هم کولای شي چې خبرو.
زهین وای اقتصادي شونه دی، خو بیا هم د خپل اړتیاو در پکولو په مخه ډیرای کار نه کوي.
خپل چاره په خپل لاس غارم چې فرمخ وزم، داسې راډیو سره کار کوم، کریډیت خرڅوم، هغه تدریس کوم، په یو دارالحفظ کې تدریس کوم، ډیر کارونه کوم ترڅو چې زما لاس د چانه محتاج نه وي.
زهین وای د لیسانس، ماستری او حتی د دکتورا تر کچې په خپل زده کړو ته دوام ورکوي. هغه وایي هیڅ کله نه دی مایوسه سوی. هغه ځوانان چې بیکاره ګرځي او هیڅ نه کوي، د هغې دغه کار یې ځوروي. انسان په هر حال کې کار کولای سي. زهین وایي غواړي له نورو نابینایانو سره د کمپیوټر د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي چې د هغې کار برابر سي، له تنګو کالو وخیژي او د نورو د وژو بار نه سي، خو که ځینې شتمن کسان ورسره مرسته وکړي. نعمت الله افغان سلر وشت کلن ځوان دی. دی له زهین سره یو ځای په راډیو کې کار کوي. افغان وای محمد رضا زهین که څه هم چې په سترګو نه ویني، خو بیا هم تر ډیری ځوانانو زیات کارونه پر مخ وړي.
بلین سب تګور ما دای زکون کې هم ده ترڅنګ په نامه بریل خاتون دي. اگر خوای ویني نه اما ګوت پکې دي دغه پسته باندې ارس ویلی سي. د سن د لکه د نور نابینان سی غوي د خپل ټولنی او د امدشن خصوصا د کورنۍ د غړو د وګو پاروسی.
زهین په خپل شاعر نه دی، خو د نورو د شعرونو ډیپلومه هم کوي. هغه د پخوانی او کلاسیکو شاعرانو شعرونه زمزمه کوي او موسیقي هم ورسره ګډوي.
هر سال از مقام تو تقدیر می شود، عمری سرنج های تو تحقیر می شود.
د همستاسو څو پیغامونه چې د افغان بسمات سواتل شمیرې لارې مو د جنیوا د کانفرنس د نتیجې په باب را استولی. عبدالغا عزیز غالب له هلمند لیکي $12 میلیارډ بیخي ډېرې پیسې دي خدای وکړي چې سمې مصرف شي. وسیق له بادغیس لیکي موږ د دې کانفرنس مرسته شوو پیسو ته ډېر هلمن نه یو ځکه چې دغه پیسې شخصي جیبونو ته لیږي او خلکو ته نه رسیږي. بل اوریدونکو لیکلي چې له افغانستان سره په دومره کلونو کې میلیارډونو ډالرو مرستې وشي خو د افغانستان مظلوم او درېدلی ولس اوس هم سرګردان او لالهاند دی او یوه ګوله ډوډۍ پسې حیران دی. کور ودان پیغامونه راستوي، پیغامونه هم درته لولو. د خبرونې دوهمې نیمایې ته ورسېږو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. اسدالله الدین به یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
نن د نومبر 25مه د خځو په وړاندې د تاوتریخواري د ختمولو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ټینګار کړی چې د خځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخواري د پاترسولو هڅې باید چټک شي. په دې اړه په اکثرو هیوادونو کې یو شپاړس ورځنی کانفرنس هم پیل شوی. شپاړس ورځنی کمپاین په بخښنې سره په بامیان ولایت کې د پرونیو دو بمی چاودنو د مرګ ژوبل شمیر زیات شوی. د بامیان د عام روغتیا رئیس علي آقا ایوب ناصری ازادي راډیو ته ویلي چې د وژل شوو کسانو شمیر 1500 او د ټپیانو 8500 ته رسیدلی. د کندهار ښار په عینو مینه کې د پولیسو پورې ولسمې حوزې موټر بم چاودنه شوې. کورنۍ چارو وزارت ویلي چې په دغه چاودنه کې شپږ پولیس ټپیان شوي دي. سپینې ماڼۍ اجازه ورکړه چې منتخب ولسمشر جو بایډن ته ورځني محرم استخباراتي راپورونه ولېږل شي. او آذربایجاني ځواکونه د نګورنو قرباغ هوکړې لمخې یوه بله سیمه هم په خپل کنټرول کې راوسته. د هوکړې لمخې ارمنستان د دریو سیمو پرېښودو ته اړ ایستل شوی دی.
د خبرونو تفصیل کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام.
د شزو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاره سفرزنی کمپاین
پدې
ورو ورو خبرو باندې هغه وژنې خپل ولایت د نوامبر 25مې د خزو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوې. د دسمبر تر لسمې پورې په دې کمپاین کې له ازادي راډیو سره اوسئ.
دغه په وړاندې ان تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه او د غراز راپورونه مهیروي. خو اوس د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه خبرو ته چمتو ده. د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافي همت ظاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کیم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به له هیواد د باندې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
د نشئی موادو تر ډیر شو ډیر قاچاقونکو مجازات شول. د نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز محکمو د علنی غونډو په جوړولو سره د نشئی موادو شپږ دیش قاچاقونکو چې د 28 پیخو په تړاو نیول شي وو، له 2 کالو څخه نیولې بیا تر 14 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. د نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز وایان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل دا قاچاقونکو په بیلابیلو ولایتونو کې نیول شوی. له 200 نږدې 300 کیلوګرام نشئی مواد نیول شوې دي. په دې نشئی موادو کې هیروئین، خیخه، چرس او تریاک شامل دي. د غډول امنیتی ادارو په تیره اونۍ کې د نشئی موادو د قاچاقو درویش مشکوک کسان ځانګړي څارنوالۍ ته معرفي کړي او دوسی د څېړلو په حال کې دي. د هرات پولیسو د ولایت ته تر 1600 لیټرو ډیرو الکولو د قاچاقو مخه ونیول. د هرات د امنیه قومندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده ازادي رادیو ته ویل د نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په گزارې ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې یو 1310 لیټره ایتایل الکول په میر داود دروازه کې ونیول شو. دا الکول په یو موټر کې بار شوی او په پام کې وچه هرات ښار ته قاچاق کړل شي. د دې موادو د قاچاقو په تور درې نفر هم نیول شوي دي. په تورخم کې لسګونه کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته ویل 215 کیلوګرامه نشه یي مواد چې په یو موټر کې بار شوي او په پام کې والا هیواد څخه د باندې قاچاق کړل شي پولیسو ونیول. په دې موادو کې 45 کیلوګرامه هیروین، 90 کیلوګرامه تاریاک او 122 کیلوګرامه چرس شامل وو. د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلونکي هم نیول شوی دی. او د ونی ورستي پیخه دا ده چې په کابل ښار کې د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅولو په تور 9 ونیول شول. د کابل امنیه قومندانۍ ویان فرامرز فردوس ازادي راډیو ته ویل د نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په 12 ناحیه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 6 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. دا هیروین د موټر په ټایرونو کې پټ ایښودل شوی او په پام کې وچی پر معتادینو باندې وپلورل شي. دغه ډول پولیسو د خیرخانې په کوتل کې هم عملیات وکړل چې په نتیجه کې د نشه یي موادو 15 قاچاقکونکي ونیول شول. دې قاچاقکونکو 4 کیلوګرامه هیښه په یو سفری بکس کې ایښې او غوښتل یې چې د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه یې کابل ته قاچاق کړي.
د نشه یي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به د هیواد د باندې د نشه موادو د قاچاق مخه ونیسي.
هیچ نقطه میدان هوایی بین ملی حمید کرزی باقی نمانده که ما او را تحت پوشش کمری امنیتی خود قرار نداده باشیم.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د کابل ساقیخانې د معتادینو او مجرمینو په مرکزونه اوښتي دي.
ما په خپل موټر باندې 12 بجې د هوټل نه راغلم. د واده نه ډزونه را باندې وکړل. بعد ماخام نه دوی غلام کوي. بعد 2 بجو نه دوکانونه هم وایي.
د کار او ټولنیزو چارو لمعین عبدالکریم هاشمی سره مرکه لرو.
د 3.5 میلیونو کسانو دا قوي بودیجه ته ضرورت لري، قوي سپورت ته ضرورت لري. زمونږ بودیجه او توانایي دومره نه دی چې په دې کچه مونږ کسان پروسس کړو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
تاسو ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میراونی ولای دی؟
کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ورسره کړی دي.
اوس پرونه په افغانستان کې د هوایي ډګرونو لارې د نشي موادو په قاچاق پیل کوو. د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به له هیواد د باندې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. د دې هوایي ډګر چارواکي وایي چې د دې امنیتي سیستم تر فعال کېدو وروسته به د تلاشي د ځای په ګډون د هوایي ډګر ټولې سیمې د امنیتي کمرو په وسیله سره لکېږي او دا سیستم به د نشي موادو د قاچاق په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې یوازې د روان میلادي کال په تیرو 10 میاشتو کې د امیر کرزي نړیوال هوایي ډګر اړوند د نشي موادو سلویش قضیې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاستر نه کولاندې کوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا د دوسیو چیړنې ښیي چې سخت کال یوازې په میزان میاشت کې 14 تنه په داسې حال کې نیول شوي چې د حمید کرزي هوایي ډګر له لارې یې نشه یي مواد له افغانستان څخه د باندې کاچا کول. افغان دولت اوس د حمید کرزي په هوایي ډګر کې داسې نوی امنیتي سیستم فعال کړی چې د دې هوایي ډګر د چارواکو په خبره له افغانستان څخه بهر به د نشه یي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي. د حمید کرزي د هوایي ډګر رئیس سید عمر صبور ازادي راډیو ته وویل اوس د هوایي ډګر ټولې سیمې د امنیتي کیمرو په وسیله څارل کیږي.
د
حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر هیڅ سیمه هم د امنیتي کمرو له څار څخه پټه نه ده. د امنیتي څارنه به د نشه یي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې ډیره مثبت اغیزه ولري. اوس د تلاشۍ د ځایونو په ګډون ټولې سیمې د امنیتي کمرو له خوا څارل کیږي.
نشه یي مواد نه یوازې دا چې له افغانستان څخه د باندې کاچاق کیږي، بلکې له د باندې څخه هم افغانستان ته د کیمیاوي نشه یي موادو قاچاق ډیر سوی دی. په دې ورستوي کې د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر پولیسو یو فرانسوي له 20 کیلوګرام او یو بلجیمای له 12 کیلوګرام نشه یي ګولۍ سره نیولای چې دا ګولۍ له اروپا څخه افغانستان ته کاچاق کولی. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي تر کرنټین وروسته که څه هم سفرونه کم شوي، خو د نشه یي موادو قاچاقونکو خپل ټول پام هوایي ډګرونو ته اړولای دی.
شروع تا
دروان میلادی کال لپیل څخه بیا تر اوسه پورې د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر څخه په مجموعي ډول 9 قضی عدلی او قضایی مرکز ته استول شوی دی. لدی قضیو سره 9 کیلوګرام هیروین، 4 کیلوګرام تاریاک او 4 کیلوګرام خیخه تړلې ده. قاچاق کوونکو غوښتل چې دا مواد د هوایی ډګر له لارې دوبۍ، دهلی، ترکیې او فرانسې ته قاچاق کړي. په دې پیښو کې 2 قاچاق کوونکي نیول شوي او قضیې په عدلی او قضایی مرکز کې څیړل کیږي.
قاچاقونکي نشئی مواد د هوایی ډګرونو لاري لیري هیوادونو ته په خپلو جامو کې او نږدې هیوادونو ته په خپلو خېټو کې وړي. د یادونه وړ ده چې په دې قاچاقو کې تر ډیره حده له ځوانانو او ښځو څخه کار اخیستل کیږي.
محمد ایاز ترنکو چې د حمید کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې د نوي امنیتي سیستم په اړه راپور اوروه.
آیا پوهیدلاست چې خیلون روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر بشیر احمد سربری خبرې واورو.
کوم مواد چې په خیلون کې دي بوی میوه ورکوي، خو په اصل کې دی هماغه تنباکو. په هغه کې 4000 قسمه ماده تر اوسه شناسایی شوې ده چې په هغه کې 80 قسم ماده ثابت شوې ده چې په صحت باندې مضر دی، او په هغه کې 50 رقم ماده ثابت شوې ده چې سرطان جوړوي. نو دا ویلی شو چې یو کش د خیلون معادل د 15 سیګریټو په اندازه کې دود او تنباکو مصرف کوي.
آیا پوهیدلاست؟
در نو اوریدونکو اوس د نشي موادو له قاچاقو څخه د نشي موادو د استعمال موضوع ترازو. ساقي خانی د نشي موادو د قاچاقونکو ډلو مالی سرچینې بلل کیږي. د هغو سیمو اوسیدونکو چې تاسو ساقي خانی جوړې سوي وایي چې ساقي خانی د نشي موادو د خرڅولو ترڅنګ د مجرمینو لپاره هم خوندې ځایونه دي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې ساقي خانی ځوانان د نشي موادو استعمال ته اچوي او د نوو نشي موادو رواجولو ته زمينه برابر کړې ده. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه نوریا جبار خیر وړاندې کوي.
دا د کابل ښار مرنجان غونډۍ ده چې ډیر معتادین پکې راټول شوي دي. دوی په دې غونډۍ کې خیمه درولي او د موقت وخت لپاره پکې اوسيږي. د ټوکرانو له ټوټو څخه جوړه شوې دا خیمه د نشئی موادو له دود څخه ډکه ده. د ټوکرانو له ټوټو څخه جوړه شوې دا خیمه د نشئی موادو له دود څخه ډکه ده. دلته ځینې کسان نشه پراته او ځینې نور بیا ناست نشه کوي. دا معتادین وایي دوی ځکه دلته اوسیږي چې ساقي خانی ورنږدې دي او دوی ته نشئی مواد اسانه ورسیږي. دوی زیاتوي چې په ساقي خانو کې ځینو معتادینو ته د اوسېدو ترڅنګ د ژوند ځینې نورې اسانتیاوي هم برابرېږي.
زه په ډېرې سختۍ باندې کار کوم، دلته راځم او نشه کوم. دلته مې خیمه درولې ده، په دې خیمه کې ویده کیږم. د مرنجان غونډۍ له لمنو څخه هر شی راوړو او په دې خیمه کې مصرفو. معتادین کولای شي چې ساقي خانو ته ولاړ شي، خو تاسو په دې جامو کې نسی ورننوتلی. د ساقي خانو دروازې تړلې وي، څوک بیخي دروازه نه در خلاصوي. له دباندې څخه ساقي خانې قلف ښکاري، خو نشیان یې په سیستم باندې پوهیږي او په شپر دروازه ورته خلاصیږي. لا معتادینو پرته یې بل چاته نه
خلاصې.
دا یوازې معتادین نه دي، بلکې د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکي هم د مرنجان غونډۍ پر شاوخوا د معتادینو د راټولېدو لامل هم د ساقي خانې بولي. دوی وایي چې د نشئی موادو قاچاق کوونکو د استوګنې په سیمو کې کورونه کرایه کړي او ساقي خانې پکې جوړې کړي دي. د تواب او سپینغر په نومونو د شهرک طلایي دوه اوسیدونکي وایي چې ساقي خانی د معتادینو ترڅنګ د مجرمینو لپاره هم ښه خوندي ځایونه دي.
کومه سړی چې په ار جرم جرایم کې څو په دغه باندو کې ځان دیوا چولو او ته د موغه د تسخص بس په دې کې تشپتیریږي چې ار جرم کې کسړی مرکی کا ورکه خطا نشي ورتلې.
ما په خپل موټر باندې 12 د هوټل نه راغلم، د وادنه د زونه را باندې وکړل. به مې کوڅه ته نه ټول شارک دی خلکو ته معلومه دی. بعد ما خام نه دوی غلام کوي، بعد اته بجو نه دکانونه وایي.
د عامه روغتیا وزارت د نشئی موادو غوښتنې کمول ریاست څېړنې خي چې ساقي خانی معتادینو ته نوې نشئی مواد ورکوي لکه خیخه، کراک او نشئی ګولۍ. معتادین د دې لپاره چې خانه ششي د نوې نشئی مواد رانیسي او بیا ور باندې اخته کیږي. د نشئی موادو د غختنی کمول ریاست تخنیکی مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری ساقی خانی پټولنه کې د اعتیاد د خبرېدو عمده لامل بولی.
دا مواد مخدر چې خرڅې دوی هیڅ قانوني فعالیت یا اجازه نامه نه لري او خلک ځوانان تشویق کیږي چې ورسه دلته یو استاسات تیری ځوانان دی یو ګردمایي لري هغه ساقی خانه چې مثلا سګرټ تمباکو قلی او نداشان او چرس ورسره خرڅې دلته زی ورسته قدم په قدم په قبل ساقی خانه تزه یو په مواد مخدر متدیش.
تیبی ډاکټران وایي چې د استوګنې په ځایونو کې د ساقی خانو موجودیت ځوانان په نشو اخته کوي او په ټولنه کې دا ناوړه عادت خپریږي.
درنو اوریدونکو، نوریا جبار خیل و چې د ساقی خانو په اړه راپور اوراوه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او ورش پر مزنی سپو سربیره یا په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. اوس ته موتاجینو د کار موضوع ته راځو. د کار د پالیسۍ پر اساس موتاجین هم د هیوا د نور خلکو په شان د کار حق لري، خو دی په بیلابیلو دلایلو د کار له حق څخه محروم شوی دی. دا چې د کار په قانون کې د موتاجینو د توان سره سم د کار یادونه ولې نه ده سوې او موتاجینو ته ولې کار نه ورکول کیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د کار او ټولنیزو چارو وزارت له معین عبدالکریم هاشمی سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د کار په قانون کې د موتاجینو په اړه څه ویل شوي دي.
په قانون کې موږ او تاسو آسیب پذیره یا متضرر شوي یا قشار او طبقات ټول یو ځای په نظر کې نیول کیږي. په طور د مثال متادین یو صنف دی، کونډې یتیمان بیرته چې وطن ته راستانه شوي دي، وطن کې دننه چې بېجای شوي دي، دا کورنۍ هغه کسان چې ډېر بد فقر وضعیت کې پاتې دي، هغه کسان چې قطن کور نه لري، په قانون کې دا ټول جمن په نظر کې نیول شوی دی. ترنګه قانون اساسي کې د ټولو اتباع او حقوق په نظر کې نیول شوی دی. په قانوني کار کې هم د افغانستان ټول اقشار ته په یو سترګه قتل کیږي، دا غي کار، دا غي تقاوت، دا غي ژوند، دا غي حسین، دا ټول په یو سترګه لیدل کیږي.
د کار په قانون کې مثلا آیا دغه شی یو مشخص فصل هم کې ستاسي د معتادین لپاره سره دی چې افغانستان څه د پاسه 3 میلیونه کسان معتاد دي؟
ټول آسیب پذیر اقشار په نظر کې نیسي قانون، بیا قانون په اجزا کې په شرح کې بیا دا مطالب راځي. یعنی قانوني کار ځان ته د شرح ضرورت لري چې پاره کې بیا هر کټګوري په نظر کې نیول کیږي. شاید تقریبا د ډیر شو په اندازه او آسیب پذیر اقشار تقسیم کیږي چې پاره کې معتادین هم شامل دي.
موږ چې د ډیری معتادینو سره مرکه کړې دي، دوی وایي چې د اعتیاد علت یې بیکاری و. تاسو د کارمندلو په برخه کې د دوی لپاره څه کړې دي تر اوسه؟
هغه کسان چې تداوی لاندې دي او د هغې بیرته صحت یا بکیږي، هغه کسان سره زمونږ تړاو دی. د روغتیا وزارت لارې نه موږ ته معرفي کیږي چې دا سړی اوس د اعتیاد له نظر منفي وضعیت لري، دا ودا صحت یاب شوی دی. دغه کسان زمونږ امید مرکز ته او یو بل د زنانه لپاره هم موږ یو کوچنی بل ډپارټمنټ لرو چې هغه زنانه چې د احتیاط دوره تیر کړی وي الته پروسس کیږي. دي ته موږ فنی او حرفه‌ای زده کړې ورکو، دي ته هغه اجتماعي، کورنۍ، عام سیاسي مسولیتونه چې په ټولنه کې لري دا ورته پګوت کیږي. د یو مثبت فرد پایس بیرته ټولنه ته ورداخل شي. زمن قانوني مسؤلیت میواز دیتا فنی او حرفوی زدکری دی، دیتا د کار تجهیزات او وسایل برابر کیږي او دی د کار دنیا ته ځان اچي.
موږ د امید کم پولې دی، په امید په کم کې تقریبا د اوس لپاره د 150 سلويختو په شاوخوا کې کسان وو. څه فکر کوي چې د ټول افغانستان په کچه د دغه شی دوو مرکزونو موجودیت چې دیتا حرفوی زدکری ورکی دا کم نه ده؟
دا ډیر کم دی. د دې لپاره باید په ټولو ولایتو کې موږ مرکزونه ولرو چې تعلیمي کارونه وته وشي. د معتادینو د استخدام، د صحتیابي کېدو، د مهارتونو د زده کړو او د بیرته سالمو افرادو او عناصرو په شکل ټولنې ته ورداخلېدل، د دې لپاره ډېره قوي ستراتیژي او کاري اصول ته ضرورت دی. ولې دا اوس هغه وضعیت دی چې 15 زره کسان موږ معتاد ولرو؟ د درې درې نیم میلیونو کسانو دا قوي بودیجه ته ضرورت لري، قوي سپورت ته ضرورت لري. زمونږ بودیجه او توانایي دومره نه دی چې په دې کچه مونږ کسان پروسس کړو.
اوس پختنه هم دا ده تاسو د دې برخې د یو مسؤل په صفت چې تاسو به خلکو ته د کار زمینه برابروي یا به پالیسي جوړوي د کار په اړه یا به د کار لپاره داسې یو منظم تشکیل رامنځته کوي، ولې تر اوسه پورې همدغه دوه مرکزونه پاتې دي، ولې ډیر سوي نه دي، آیا د حکومت نورې برخې تاسو سره همکاري نه کوي، بودیجه کمه ده، تاسو تر اوسه پورې حکومت په دې قانع نه کړای سوای چې بالاخره په ټول افغانستان کې دغه شی یو دانه مرکز جوړ کړي؟
په هر کال کې 300,000 کسان ځوان عناصر د کار بازار ته داخليږي. په هر وطن کې د کار موضوع ستونزمن ده، مسله ده، نو په افغانستان کې هم موږ دغه اجتماعي ستونزې سره مخ یو. جوړو کسانو ډیرو ماسترانو ډاکټرانو ډیرو تحصیل کرده او ته اوس کار نه پیدا کیږي. دولتي کار محدود دي، موږ 300,000 کسان دولتي کچه د اصلاحات اداري د خانه پروسس کې د استخدام کیږي. حال دا چې موږ 3.5 میلیونه کسان د کار بازار کې تیار آماده ځوان کادر لرو چې تقریبا شپږ سلویخت سلنه د ټولنې تشکیلی. نو په دې ارتباط د معتادینو مسله ماته ډیر مهم بریخي او د دې د حل لپاره باید په ګډه ارګانونو سره خپل استراتیجی او پالیسی تصویب کی.
څه فکر کوئ چې تر دغه اوسه پورې ولې نه دی جوړ سوی، دغه نیمګړتیاوې او مشکلات په کوم ځای کې؟
تر اوسه پورې چې نه دی شوی، خو تر اوسه پورې یو وزارت وجود درلود په نامه د مواد مخدرو ټول شان همدغې په انحصار کې. موږ ته دومره ویل شوي دي چې تاسو دغه معتادین چې تاسو ته راځي یا وزارت صحت عامه معرفي کوي دغه کسانو ته زده کړه وکړي. موږ نشو کولی چې مثلا 10,000 کسان دلته راوړو معتادین دا پروسس کو. د یو معتاد ساتل لکه د نورو 10-20 کسانو ساتل په اندازه دی، ولی هغه سره خو بدروی نشي کېدی، ډیری علاقه نه لري دا کار سره چیز دی کې. دغه لوی پانګونه او سرمایه گذاری ته ضرورت لري چې دغه سي اکسپرت کسان وروزل شي، ولی زمون کار زمون په اندازه صحیح دی، ولی د ټولنې په اندازه کافی نه دی.
ډیرې دولتي ادارې چې یو څوک الته مقرریږي نو بیا هغوی ته استعلام ورکوي او په استعلام کې که چیرته په هغه فرما صحیح فرما کې د اعتیاد ټیسټ یا د اعتیاد معاینات چې دی هغه مثبت ثابت شي، بیا دولتي اداره یا ځینې غیر دولتي ادارې هغه کس ځان سره نه مقرروي. سره له دې چې هغه سړی کېدای شي ښه مهارت هم ولري، ډیر تکړه هم وي، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ ستاسو پالیسي په دې اړه څه ده؟
یو سړی چې هغه معتاد وي او مریض وي او مرض یا اعتیاد پوزیتیو وي، دا استخدام د قانون نظر هم نشي کېدی، ولی دا سړی ته استخدامه د ورځ سهار نه تر ماښامه پورې په دفتر کې به جنجال د دې په ځای چې دا سړی استخدام شي. ښه خبره دا ده چې دا سړی اول تداوي شي، ولی هغه کسان چې تداوي کیږي او اعتیاد منفي خيږي نور معتاد نه دی، دا هغه په استخدام کې ادارات کارشکنی کوي، دا هغه په مقابل کې خرابیه نه کوي، هغه توهینی دا حرکت د کار د قانون نظر یو نو جرم ده.
حقوق پوهان دا یو ډول د دوی د حقونو تر پښو لاندې کېدل بولي شي. یو چاپ چې کور پسی وي، مهارت لري، کار کولای شي، خو متا ده څه فکر کوي چې په دې شکل باندې دوی د حقوق تر پښو نه لاندې کېږي؟
شرکتونو ته ادارات ته دا مسله ډیره مهم مسله ده چې یو متاد سړی چې یو غیر نورمال سړی دی دا ادارې ته راوړه، د اداره بحران سره مخ کی، هغه د احتیاط هغه مصرف وخت چې راشي هغه ځان نشي کنټرولولی، هغه باید لاړ شي کار پریدي، دی مجبور دی چې لاړ شي ځان اشباه کړي. دغه هغه نه ټوله اداره په جنجالو اخته کوي، اوت پوت یا اوتکم د کار راټیټوي، وضعیت خرابوي، احتیاط ترویجوي، هغه کار په وخت کې نه ترسره کیږي. ښه خبره دا ده چې متا سړی اول تداوي شي منفي وخیږي، نو دا هغه په استخدام کې ټول ادارات بیا ملزم دي.
ځینې کسان د شي دي منفي ختلی وي، خو په ټولنه کې نوم بد سوی وي، ولا پلانکی سړی معتاد بیا هم هغه خلک ورته په بد سترګ ګوري، دی جوړ سوی دي، اوس ښه دي، کار کولای شي، خو بیا هم ځینې خلک په پخوانی سترګ ګوري، کار نه ورکوي. په دې اړه ستاسو نظر څه
ده؟ دا څه شي چې قانون اساسي وي، دا اتباع دی، مساوي حق لري هغه سړی سره چې جوړ دي. قانون کار هم دغه شی وي، دا مونږ ته سالم سړی دی، د ته باید کار پیدا شي، دی باید کار وکړي، دی باید معاش واخلي او نورم د سلامت باید تکمیل شي، د دوه کورنۍ د کار ته ضرورت لري. څرنګه مونږ کولی شو خپل یو شهروند د رفاه او مسؤلیت ته محروم کړو؟ د قانون کار اصول دی، هر اداره که شرکت وي که حکومتي اداره وي چې یو جوړ شوي صحتیاب شوي معتاد سره کوي، دا تقریبا یو نوه جدي قانون په خلاف یو نوه تمرد دی او دې ته باید مجازات ورکړل شي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ.
د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شميره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@referl.org.
د ازادي رادیو د نوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کلی میراو جمعګل د کلی خان ته ورځي، خو خبر نه وي چې کلیوالو جرګه جوړه کړي او د کلی لپاره بل میراو ټاکلی وي. دا چې کلیوالو ولې جمعګل له کاره ګوښه کړي، ولې بل میراو ټاکلی او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
استاد ته شه دې را بار کړی دي
کیمیاوی سره د کمانډان صاحب بل شه نشته.
ها کیمیاوی سره څه پی کوي؟
کلیوال خلک یو کمانډان صاحب د باغونو او کښت لپاره وړم.
ته ما ته مخه مخ وګوره.
دا دې در ګورم.
نه دا څه سم مخه مخ راته وګوره، زما سترګو ته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دې در ته ګورم.
نو چې کیمیاوی سره ده بیا ولې دومره ورخطا یې؟
نه 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 یم ورخطا کمانډان صاحب.
اجازه ده د موټر تلاشی کو؟
او تلاشی کئی کمانډان صاحب، ما خو درته وویل چې سره ده بل شی نشته.
تو درېږه دغه بوجۍ هم وګوره.
وی ګوره، خو په بوجیو کې سیخ مه وهئ چې سوری کیږي.
ښه، بوجۍ سوری کیږي که ستا قاچاق رسوا کیږي.
څه شی قاچاق؟ د څه شی قاچاق؟
د نشه یي موادو قاچاق یادوم.
نشه یي مواد چیرې دي؟
توس پولیس غولوې؟ ها
کمانډان صاحب، خدای دې نه کوي، ولې به مو غولوما؟
هیروین دې را بار کړی دي، بیا وایي چې کیمیاوی سره ده.
کمانډان صاحب
بس بس، ډېرې خبرې مه کوه. بشیره.
بله کمانډان صاحب.
راشه، د دې سړي لاسونه ور وتاړه.
پر دواړو سترګو کمانډان صاحب، لاسونه شاته وړوه، الله ژر کوه.
کمانډان صاحب، هیروین تاسې واخلئ، خو ما خوشی کوي.
ښه، تا خوشی کو؟ ها
و ما خوشی کوي، وړو وړو بچیان مې دي.
د هیروینو قاچاق کوي، د خلکو بچیان په نشو اخته کوي، بیا وایي چې ما خوشی کوي؟ بیخي دی ولاکه خوشی کو. بشیره، درکشه کشه قومندان دې بوزو.
پر دواړو سترګو قومندان صاحب.
قومندان صاحب،
درځه موټر ته در وخیجه، الله ژر کوه، ډیره خبرې م کوه.
جمعه گل لاله، خدای دې راواله.
خدای مې دې خطر ولی. اسلام علیکم.
وعلیکم سلام. جوړ په خیر؟ خیر، خیرت ده.
ګنده اوسې مهرباني کور دې واه.
تازه رازه پر دغه توشکه کینه.
خصمه ده دې کینم.
جمعه گل لاله، خلکو خویل چې ته پولیسونی ولې؟
او پولیسونی ولم.
نو څه خبره وا، ولې ونی ولې؟
لکه هیروینی را سره ونی ول.
نو بیا څنګه داسې ژر را خوشی کړې؟
پیسې مې ورکړې، بیا را خوشی کړم.
خا خا، د هیروینو خبره وا، بیا خو نو کلیوالو رښتیا ویل.
خان صاحب، یو خبره مې درته کوله.
خو وایه، څه دې راته ویله؟
نن خبر شوم چې تاسې زما پر ځای د کلی لپاره بل میراو ټاکلی دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو، دا خبره رښتیا ده.
نو زه خو څو ځله نورم پولیسو نیولی وم، خو یوه ورځ وروسته به بیرته را خوشی شوم. دا ځل هم بیرته را خوشی کېدم. تاسې ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میراو نیولی دی؟
نو چې ته نه یې، موږ باید بل میراو وټاکو.
خیر دی، اوس خو دا دی زه را خوشی شوم، بیرته میراوي راکئ.
هو را خوشی خو شوې، خو کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ور سره کړی دي؟
کله چې ته پولیسو ونیولې، نو موږ د نوي میراو لپاره دلته جرګه جوړه کړه.
ښه، نو جرګې څه فیصله وکړه؟
حاجي سرور خان وویل چې سمو ده به صبر وکړو، جمعه ګل به را خوشی شي. خو نورو کلیوالو وویل چې نه، جمعه ګل ته صبر نشو کولی، که نن هم را خوشی شي بیا میراوي نه ورکوو.
ویل ولې نه ورکوو؟
ویل چې جمعه ګل د نشي موادو کاروبار کوي.
خا، ستاسې نظر څه و؟
یوازې زه نه، جرګې په ګډه فیصله وکړه چې نور تاته میراوي نه درکو.
نو زما د نشه یي موادو کاروبار په میراوي پورې ساړه لري.
څنګه ساړه پورې لري؟ طاهر ویل له ښار څخه چیرې وړل؟ ښکاره خبره ده چې همدې زموږ کلي ته دې راوړل او زموږ بچان دې پېښته کول.
نو دا کار خو مې پخوا هم کاوه.
په خو وختونه ولاړل اوس خلک ویښ شوی دي مونږ نور د خپل بچانو قاتل ته د کلی میراوی نه ورکو ستاسو خیال دی چې ته به مو بچان په نشو وخته کې او زمونږ د کلی میراوی به هم کوي
خو ستاسو خوخه ده خان صاحب
او بل خبره واوره
خا دا د اورم خان صاحب
جرګې پریکړه وکړه کدی نشي موادو له کاروبار څخه د لاس وانه خست نو له کلی څخه د شړو اوس نو ستا خوخه ده چې د نشي موادو کاروبار کې که په کلی کې اوسېږي دواړه کار نه سره کیږي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خبرونه پورې مو پر لې مهربان خدای سپارو د خدای په امان
د زهر کاروان